د مازیګر څلور بجې دی اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو د نن د پنځم ورځ د مرغومي ولسمه ده د جون لومړۍ نیټه ده د پروګرام مو تر پنځو بجو دی په دغه یو ساعته پروګرام کې به تاسو ته افغانستان او سیم پر حالاتو ورستي رپورټونه او خبرونه واوري په افغانستان کې به واوري چې ارګوایي په اعدام محکوم شوی زندانیان او تروریستان به اعدام کړي د دې مسلې نور جزئیات ورسته درته وړاندې کوو واوري چې د افغانستان حکومت وایي د کابل پروسه په نوم غونډې ته به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او له استوالو ډلو سره د پاکستان د همکاري پړه اسناد وړاندې کوي نور رپورټونه به ورسته تر خبرونه واوري اول به فریبا ظاهر ته ورسو چې د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان جمهوریت ریاست وای په اعدام محکوم ځینې زندانیان به اعدام کړي د افغانستان ولسمشر مانی وای د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخله په اړه ټول اسناد او شواهد به د کابل په غونډه کې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون څخه وځي که پاتې شي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست وای هغه زندانیان او تروریستان به چې د اعدام حکم ور باندې سوی اعدام کړي د جمهوریت ریاست مرستیال وای نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې باید ستره محکمه ډیر ژر پر دې موضوع کار وکړي او په اعدام محکوم شوی زندانیانو لست ولسمشي مانی ته وسپاري
زه هغه بنديان چې هغه اعدام ور باندې دي هغه باید ستره محکمه ډیر ژر دا کار وکړي او مقابله چې په ستره هغه په خپل ځای دمو په انځاو کې لاسي بيتي
تر اوسه معلومه نه ده چې دا حکم به پر څومره کسانو عملي کیږي خو ځینې راپورونه داسې وایي چې د یوولسو کسان پر یوولسو کسانو د اعدام حکم شایي عملي سي چې د دوی لست ولسمشر ته وړل سوی دی او ولسمشر به یې وروسته توشیح کړي د افغانستان ولسمشر مانی وای د افغانستان پر چارو کې د پاکستان د مداخله په اړه ټول اسناد او شواهد به د کابل په غونډه کې مطرح کړي د ولسمشر مانی مرستیال وای نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې یو ښه فرصت دی چې د افغانستان حکومت د دې غونډې ګډونوالو ته د پاکستان د مداخله په اړه شکایت وړاندې کړي د وای د تیر ورځې د خونړۍ چاودنې په اړه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي د پوینا د کابل په امنیتي غونډه کې به د تلرشتو هیوادونو او درې نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي د غونډې د جون پښ منیټا جوړیږي ولخدا افغانستان ولسمشر له غو خبری رسنیو مننه وکړي چې په کابل کې د پرونی 14 تخه ورسته پر وخت او هر اړخیز معلومات خبره کړل ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو اعلان کې چې له ارګ خبره سوی په پرونی 14 کې د مطبوعاتو د کارکونکو د وژل کېدو او زخمی کېدو لامل هم خوشینی وشو ده په پرونی 14 کې د بی بی سی او ټولو تلویزیون دوه کارکونکو وژل سو او شمیر نور زخمی شو د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وایي د کابل په پرونی خونړی 14 کې خصوصي سکتور ته شاوخوا 10 ملیون ډالر ماليزیا رسیدلې دي د دې خونو ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا د 10 ملیون ډالر پر اندازې زموږ پنګوالو ته او سوداګرو ته تاوان اوخته دي دغه ساحه یو ډیپلوماټیک ساحه وا او ترڅنګ زموږ لوی شرکتونه دلته مرکزی دفترونه لري
د سوداګرۍ صنایعو خونی وای چې په افغانستان کې د نامنې د ډېرې دوله کبله اندیشنه لري او وای د داسې وضعیت دوام به په ځنګړي ډول په پلازمینه کې د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې ستونزې او خندونه ډېر سي او سمڅو نړیوال خبرونه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون سره پاتې شي کتري وځي نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې شي په واشنگټن کې باوري سرچینو پرون ویلي چې ولسمشر ټرمپ د پاریس د 2015 کال له تړون څخه چې د اقلیم د بدلون په اړه سوي ووځي دا تړون د نړۍ 1950 او په یو سلو 95 هیوادونو لاسلیک کړی دی کچېرې امریکا له دې تړون څخه ووځي له نور متحدینو سره به یې اړیکې لا کړکېچ نسي امریکا به یوازینی هیواد وي چې د سوریې او نیکاراګوا ترڅنګ په دې تړون کې برخه نه اخلي اروپایي مشرانو ډېرې هڅې کړې چې ډونالد ټرمپ ته په وروستیو شیبو کې قناعت ورکړي چې له دې معاهدې ونوځي خو ولسمشر ټرمپ ویلي چې د ده په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د دې معاهدې مخالفین او هم په هغه هیواد کې د سکرو تیلو او برېښنا شرکتونو او صنعتګارانو پر د فشار راوړی چې دا تړون ونه مني ډونالد ټرمپ په 2014 کال کې د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال پر دې معاهدې سخت انتقاد کړی او د ځمکې تودوخه یو فریب بللی و د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسي هکرانو شاید د هیواد پالنې احساساتو له مخې هغه کسان په نښه کړي وي چې د دوی پر هیواد انتقاد کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت په هیڅ ډول انټرنیټي بریدونو کې ښکیل نه دی. ولسمشر پوتین نن په سن پیټرزبرګ کې د یو شمېر نړیوالو خبري اژانسونو له مشرانو سره د خبرو پر مهال دا څرګندونې وکړې. دوی موږ د دولت په سطحه په دې کې ښکیل نه یو او نه به هم واوسو، برعکس موږ هڅه کوو چې په هیواد کې دننه د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړو. په هر صورت زه ډاډه یم هیڅ هکر نسي کولای په اروپا یا آسیا هیوادونو او یا امریکا متحده ایالاتو کې په انتخاباتي کمپاینونو کې مداخله وکړي. د پوتین دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په امریکا کې د تېر کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات دوام لري. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو اوریدم از دیگر څلور بجې او شپږ دقیقې په دې خبرونه کې خبری رپورټونه درته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت وی کرا سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو چې په کابل کې په میدان محکوم شوی وو نمونه یې ولسمشر غنی ته استول شوی چې د غوی د اعدام حکم توشیح کړي. دا کار په کابل کې تر چاودنې وروسته کیږي. د دې خبرې جزئیات به سره واورو، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې په کابل کې پرونی چاودنه د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ کړې وه. په دې اړه موږ په کابل کې د سیاسي او پوځي چارو له څارونکو حاجي داود سره خبرې کړې دي.
مشکې د دې نه چې دا حادثه رامنځته شي، ځینې بهرنیو استخباراتي کړیو د دې حادثې د پېښېدو خبر د افغانستان استخباراتي
کړیو ته ورکړ. په څو دقیقو کې پوره معلومات واوري. د افغانستان حکومت ویلي دي چې ډېر ژر به د کابل پروسه په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړیږي یو لړ اسناد او شواهد وړاندې کړي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه ثابتوي. په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدلای شئ. په دې خبرونه کې به د سیمایزو مطالبو ترڅنګ تاسو ته په نړۍ کې د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی رپورت وړاندې کړو. په افغانستان کې د کوچنیانو وضعیت ته هم لنډه کتنه کوو. په دې خبرونه کې په دوهمه برخه کې د کور کلی اونیز پروګرام لرو.
تر سل او تر 200 او تر 500 ډالر پورې مالی لیدلې دي چې یو چا ناوی ته ورکړي دي. ورکړي خو به دې صورت راسي نیولې دي خلک د ښکاری چې یاري ما ورکړي. خدای ښه کار نه ده، ولې ښه کار نه دي؟ تابان داس خلک مالی لیدلې چې کس کړي دي ورکړي دي.
دا ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونی تر پای را سره اوسې د مازیګر تر 15 بجو به تاسو د بیلا بیل مطالبو اوریدونکو اوسې او په جزئیاتو به په افغانستان کې د هغو پرمختګونو چې هم دا اوسې مشته رپورټونه را رسیږي یا را رسیدلې دي خبر سي. په خبرونه کې مو اوریدل چې په ارک کې یو کرا سرچینې د ازادي رادیو ته نن وویل چې د حقانی شبکې او د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو نمونه چې په کابل کې په اعدام محکوم شوی وو ولسمشر غنی ته استول شوی دي ترڅو د هغوی د اعدام حکم توشیح کړي. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، تاسو په دې اړه نور څه معلومات لري؟ د دغه کسانو لیست څو وخت ولسمشر تاسو ول سوي او آیا د دغه لیست نور جزئیات درته معلوم دي؟
بلې فرشته جان، تاسو د ازادي رادیو لیدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل د قانی شبکې د یو شمېر غړو چې لمړني ماین معلومات داخلي چې یو لس کس دي د دوی لیست ولسمشر ته نن استول شوی دی. د دې لپاره چې دوی باید پیدا محکوم شي او لمړني معلومات دا هم خې د سرچینو له قوله چې دا لیست ولسمشر لخوا امضا شوی دی، یعنی د دوی د اعدام حکم ورکړل شوی دی چې دا د غش خو تر اوسه پرې ولسمشر یې معنی پر رسمي ډول باندې په دې اړه څه نه دي ویلي چې رښتیا هم دغه لیست امضا شوی کنه. په هر حال دغه کسان ول چې په وار وار مخکې هم په بیلا بیلو بریدونو کې چې کله دا موضوع راپورته شوی ده چې په دغه برید کې د حقانی شبکه لاس لري، یا دا چې مثلا مسؤلیت په شکل د اشکالو سره دوی منلې ده، د افغانستان د خلکو له خوا دا وړاندیز کېدو په ټولیز رسنیو کې په نورو میډیا کې چې دغه کسان باید اعدام شي تر څو په یو شکل د اشکالو د دوی غش هم حکومت اخیستی وي او بل دا چې هغه کسان چې خپل د کورنۍ غړي قربانیان ورکړي په دې برخه کې د هغوی زړه هم یو ډول تسل شوی وي. ولې دا ځل ویل کېږي چې دغه لیست د ولسمشر لخوا امضا شوی دی دا چې دغه کسان به کله اعدام شي کله نه، په دې اړه موږ هڅه کوو چې د ولسمشرۍ ماڼۍ سره خبرې وکړو او دقیق او کره معلومات چې په دې برخه کې آیا رښتیا هم اقدام شوی دی که څنګه دا په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره شریک کړو.
تورمان صاحب، موږ د ولسمشر سره ویان سره خبرې کړې دي، د جمهور رئیس د ویان مرستیال ویان سره، د نجیب آزاد صاحب سره زموږ همکار خبرې کړې دي، دای به دا خبرې به په لنډ شبکې سره واورو. خو تاسو څه معلومات لري چې انس حقانی چې د حقانی د شبکې یو مهم غړی وو، آیا د اعدام ذکر په دغه مسله کې سته که نسته؟ یا
د نوملار پالیسی نه دی ویل شوی، فرشته جان نه دی راغلی تر اوسه پرې چې کم کسان پکې شامل دي. یوازې شمیر خودل شوی دی چې یو لس کسان دي په دغه لیست کې، ولې دقیق معلومات نشته چې کم کسان په دې کې شامل دي. خو ډیر ځله چې خلکو د خوانو غوښته نشوي ده د همدغه حانس خانی د اعدام غوښتنه شوی ده د حکومت څخه چې دی باید اعدام شي، خو تر اوسه پرې دغه نوملار نمونه نه دی شریک شوی چې مثلا کسان پکې شامل دي.
او وګورو چې څه کیږي. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو زموږ پر پاڼه تعقیبوي، تاسو ته معلومات درکو. دا اوس زما همکار احمد شبر د جمهور رئیس مرستیال ویان د نجیب آزاد سره خبرې کړې دي. دا خبرې به سره واورو چې پر همدې مسله دي.
دغه حالات په کتو سره ممکنه یو ونه دربرونی شي ټول معلومات بشپړ شي. لومړني معلومات دا شي چې په دې شبکې هغه په دې بریتي د حقانی شبکې لاس و زمنان د پاکستان د استخباراتو کوم لاس نه تاسو نه معلومات تر لاسه وی دي او ممکن په وافته کې یو ونه کې مشبر معلومات لا.
آزاد صاحب، خبر مو تر لاسه کړی دی چې د افغانستان جمهور رئیس د حقانی شبکې د یو لس زندانیانو د اعدام حکم صادر کړی، دا خبره تاییدوي؟
دا حکم تر اوسه نه دی صادر شوی. نه، دا حکم نه دی صادر شوی. هر لحظه چې صادر شي موږ تاسو به شریک کړو.
یعنی تر بحث لاندې ده موضوع؟
بله وو، بله وو، بله وو.
په دې کې د حقانی ورور هم شامل دی؟
دغه لیست تر اوسه پورې ډېر محرم دی چې واضح د جمهور رئیس او ممکن د امنیت شورا د مشرتابه سره دی زموږ سره یا د نورو مسؤلینو سره نه دی شریک شوی چې کوم کسان دي پکې. اما هر لحظه چې دا صادر شي ښکاره خبره ده چې ټول جزئیات به د مطبوعاتو سره شریک شي.
تاسو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد سره د ازادي راډیو د خبري احمد شبر لنډې خبري واورېدې. وامرودل چې د وسوالو طالبانو د یو شمېر غړو او د حقانی شبکې د یو شمېر غړو چې په کابل کې نیول سوي او د اعدام حکم ورباندې سوي، نوملړې ولسمشر ته د توشيح لپاره استول سوي چې هغوی اعدام شي، خو ولسمشر یې د توشيح حکم لا نه دی کړی. زموږ خبريالان په دغه مسله پسې ګرځي. د رپورټونو پر اساس د سره حقانی شبکې د مشر ورور انس حقانی له هغو مهمو کسانو څخه دی چې زندانی او په کابل کې. موږ به دا هم څارو چې په لیست کې د چا نومان راغلي دي، دا هم لا نه ده څرګنده سوی. نو لطفا د ازادي راډیو خپرونی اوري. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت ریاست پرون په کابل کې تر 14 وروسته یو اعلامیه خپره کړه او په دغه اعلامیه کې وویل چې د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې په ملاتړ دغه پرونی حمله کړې وه. د یادونه ورده چې د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه رسم سندی ویلی. رضوان مراد په کابل کې د سیاسي حالاتو له څارونکو حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دغه ادعا د امکان په اړه د هغه څخه پوښتنه کړې ده. ښاغلی سید داوود وایي
تر هغه ځایه پورې چې زما معلومات او اطلاعات دي، مخکې د دې نه چې دا حادثه رامنځته شي، ځینې بهرنیو استخباراتي کړیو د دې د حادثې د پیښېدو خبر د افغانستان استخباراتي کړیو ته ورکړی وو. نو دا چې دوی په دې ارتباط کوم عملي اقدام نه دی کړی، دا دوی پیښه پوهېږي. یوه خبره ما ته دا ښکاري چې دوی مخکې نه د دې حادثې نه خبرتیا ترلاسه کړې وه. دویمه مسله کومې خبرې ته چې دوی اشاره کوي، دا په افغانستان کې په تېره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د څلور لسیزو را پدی خوا یعنی کله چې د خلق دیموکراتیک ګوند د تواکمنو زیاتره دلته حرفوي عملیاتونه به د حقانی د شبکې د خوا په تابل کې ترسره کیدل. دریمه مسله دا ده چې چون په نړیوالو رسنیو کې او تل دا خبرې یادیږي او امریکي هم په پاکستان نیوکي کړي دي چې د حقانی شبکې ته ځای ورکړی دی او تر هغې چې دا شبکه هلته زموږ روابط د امریکا روابط پاکستان سره نورمال کېدای نه شي. نو زه فکر کوم دا درېیم دلیل دا هم دی چې د حقانی د شبکې په شتون باندې په پاکستان کې امریکایانو هم ثبوتونه درلوده. نو دوی د دغې شواهدو په رڼا کې دا حکم کوي چې دا حادثه به هم د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرحه شوي وي.
اوس چې افغانستان حکومت ادعا کوي چې دوی دغه ادعا مستند ده، نو د پاکستان پر وړاندې دوی څه اقدام پکار دی؟
زما په اند باندې اول خو ګورئ که دوی کله دې ته پاملرنه کړې وه مخکې د ذهن چې حادثه رامنځته کېده او دوی کافی استخباراتي اقدامات ترلاسه کړي وه، لکه چې پخوا وختونو کې د خلق دیموکراتیک ګوند د ډاکټر نجیب الله په وخت کې چې کوم عمل به کابل کې رامنځته کېده مخکې نه به یې هغوی په پېښور کې په سرحداتو کې د دې مخه نیولې وه. اما متاسفانه دغه ظرفیت دغه قوت موږ نه ګورو په دغه امنیتي ارګانونو کې. دویمه خبره دا ده چې دوی مستقیما د هغوی په وړاندې باندې هېڅ کولی نه شي، هېڅ ویلی نه شي، یوازې د مطبوعاتو په سطحه دا خبرې کوي. اما شی چې دوی کولی شي دغه اسناد او ثبوتونه د ناتو د احساس ځواکونو د استخباراتو کمیټې ته ورکوي، یعنی هغوی ته چون د هغوی شتون دلته فزیکي شتون دلته شته دی هغوی ته دا وړاندې کوي چې دا کار د دوی دخوا نه شوی دی. کله کله پاکستانیان هم کله چې دغه حادثات دلته کېږي هغوی هم ازارات خپل لومړیتوب کې رامنځته کوي. دا غوی دار زیات د هندستان د استخباراتو نه ده، هغوی په دې باندې دغه کوي چې د افغانستان استخبارات به د هندستان د استخباراتو په کومک اوس په پاکستان کې کومه حمله وکړي.
درې څلور ورځې مخکې د امریکا جمهوری غوښتونکي سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د استرالیا له مطبوعاتو سره په مرکه کې ویلي چې لوی مشکل د ډونالډ ټرمپ ادارې ته د حقانی شبکه ده چې د ده په خبره په پاکستان کې خوندي پناځی نه لري. اوس چې افغان حکومت هم داسې ادعا کوي او وایي چې اسناد هم لري چې دا په پاکستان کې پلان شوی وه، نو فکر نه کوي که افغان حکومت له امریکایانو سره دا معلومات شریک کړي اقلا د امریکا له لارې پر پاکستان فشار راسي که امریکا وایي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده؟
زه فکر کوم کومه خبره چې مکین کړي ده دا نوې خبره نه ده. دا تقریبا د 2011 کال نه کله چې د اسامه بن لادن مسله په بټاباد کې رامنځته شوه او هغوی ثبوتونه ترلاسه کړل دې نتیجې ته ورسېدل. هر هغه څه چې په افغانستان کې پېښېږي په دې کې پاکستان د استخباراتو یا ایسای لاس دی. نو زه فکر کوم چې بیا هم که چېرته افغانستان دغه وړتیا ولري چې د هغوی په مرستې باندې دغه فشارونه په پاکستان باندې زیات کړي چې پاکستان د هغه ډلو سره چې په افغانستان کې دغسې تروریستي عملیات کوي چې هغوی د دې عملیاتو نه لاس واخلي.
اوریدونکو تاسې په کابل کې د سیاسي چارو له څارونکي حاجي سید داود سره د رضوان مراد مرکار وېده. د افغانستان حکومت نن وویل چې ټاکل شوی ده چې د راتلونکي سې شنبه پروس په کابل کې یو ستره غونډه جوړه سي. دغه غونډه د کابل پروسونو میږي چې د افغانستان حکومت وایي په دغه غونډه کې به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او له وسلوالو ډلو سره د پاکستان د همکارۍ په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې به د کابل کې د پرونی چاودنې په تړاو چې امنیتي ادارې پکې د پاکستان د استخباراتو لاس غني اسناد وړاندې کړي، د پاکستان په وړاندې به داسې ټول شواهد هم چې دوی راغونډ کړي دي لنړیوالو سره شریک کړي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو او د وسلوالو ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو ټول اسناد او شواهد د کابل پروسې جوړیدونکي نړیوالې غونډې ته سپاري. د افغانستان حکومت په دې اړه ډېر جزئیات نه دي څرګند کړي چې د پاکستان پر ضد یې څه ډول معلومات اسناد او شواهد راغونډ کړي دي. د ازادي راډیو به په دغه غونډه کې وی او تاسو ته به جزئیات وړاندې کوي. نو تاسو ازادي راډیو اروي البته د یادونې وړ بولم چې د پاکستان حکومت په کابل کې په پرونی حمله باندې خواشینی څرګنده کړې وه او افغانستان ته په واستولې پیغام کې ویلي چې دوی په دغه سي غمیزه کې د افغانستان خلک خپل ورونه غني او په غم کې ورسره شریک دي. دوی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د دې ادعا په اړه لا څه نه دی ویلي ویلی چې وای دغه حمله د حقانی شبکې د پاکستان د حکومت په ملاتړ کړې و.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو تاسو پر انټرنیټ اسانه اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په کابل کې نن د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د شاروالۍ کارکونکي په هغه سیمه کې چې پرون چاودنه وسوه په سیمې په پاکولو اخته وو او سیمه یې کلابند کړې وه. البته د افغانستان جمهور رئیس نن په یوه اعلامیه کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې پرون یې په کابل کې تر چاودنې وروسته له زخمیانو سره د مرستې لپاره سیمې ته ور ودانګل او کار یې وکړ. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ښاروالۍ کارکوونکي د سیم په پاکولو لګیا دي او ولسمشر ژمنه کړې چې د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره هڅې به جاري وساتي. د جمهور رئیس دفتر په خپره سوې اعلامیه کې د ښاروالۍ د کارکوونکو کار یا څوې د اطفایې د ادارې کار یا څوې او د خلکو یادونه سوي ده چې تر دغه حادثې وروسته تر دغه پیښ وروسته د همکارۍ لپاره سیمته او وردانګلی وو. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس د پیښې ځای ته تللی وونن او دی وایي چې د چارواکو په وینا د پرونی چاودنې له امله میلیونونو افغانۍ زیان رسېدلی دی. پردیس صاحب دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. حدیث پردیس، تاسو ته په دغه سیمه کې د رسېدلي زیان په اړه څومره معلومات در ورسېدل او تاسو خپله دا وضعیت څنګه ولید؟
بله جلال زی صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو خبرونو اوریدونکو ته. په کابل کې د کابل ښاروالۍ سرپرست نن مطبوعاتي کانفرنس درلود او د په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په د پرونی پیښه کې تقریبا تر اوسه پورې کوم معلومات دوی راټول کړي تر یو میلیارد افغانیو پورې یوازې خصوصي شرکت ته زیان رسېدلی او د پیښې قوت ته په کتو د دې احتمال کېږي چې دغه مالي زیان یا دغه زیانونه به تر څلور میلیارد افغانیو هم واوړي. ښاغلی حبیبزی وویل چې په دغه سیمه کې تر ډېره پوره یعنی شرکتونه خصوصي شرکتونه میشت یو مهم دولتي ودانی دي او د پیخي په تر 2 کیلومتر پورې دغه چاودنې ډیر زیان رسولای خده چې په دې برخه کې د خاغلی حبیبزی د خبرو یو برخه لقدر منوریدونکو سره واورو.
خسارات کې تا حال تحمیل شده
دی وی تر اوسه خصوصي سکتور ته تر یو میلیارد افغانیو زیان رسیدلی. خداسي تخمین کیږي چې دغه توانونه څلور میلیارد افغانیو ته ورسیږي. خو زموږ څېړنې لا هم دوام لري او تر راتلونکو څو ورځو په دې اړه کره معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د ښاغلی حبیبزی د معلوماتو لمخې ډیر زیان هغه بنسټونو ته رسیدلی چې د پیخې په 2 کیلومتر کې پراته وو. همدارزه حبیبزی ویل چې د سیمې له ځای څخه 200 موټر خېخې دوی انتقال کړي دي او لپرون رئیس تقریبا 1500 د ښاروالۍ کارکونکو په پاکاري اخته دي چې د همدغینن ورځې تر پای پورې به د ویل چې د ټرافیکو پر مخ د غلار پرانستل شي او کېدای شي تر شنبه ورځې پورې حالت بیرته عادي شي. د ویل چې تقریبا 1300 کیلوګرام مواد دوی راوړی دی بیرته د دغه سیمې د بیا رغونې لپاره، یعنی د مواد دوی کار کړی دی او په ورته وخت کې بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې پرونی چاودنه کې پرونی پیخه کې لس میلیونه ډالر زیان رسیدلی د خصوصي شرکتونو ته. په پیخې عیني شاهدان بیا وایي چې دغلته د دې حملې له کبله اوختي زیانونه تر دې هم زیات دي چې ښاروالۍ وایي. په سیمه کې د خصوصي کلینیک مسول زبیولا نوري له موږ سره په خبرو کې ویل چې یوازې د دې کلینیک ته شاوخوا 15 لک ډالر زیان رسیدلی. او یو موضوع چې غواړم پرې تاکید وکړم، د روشن مخابراتي شرکت چې په امنه سیمه کې خورا نږدې واقع ده، زیات زیان د ریپورتونو پر اساس هم دې شرکت ته رسیدلی. د دې شرکت وان شفی شریفي نن په پیخه کې خبريالانو ته وویل چې دوی ته هم زیات زیان رسیدلی خو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او وروسته به وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. بل جلال زی
تیر مننه. خیر اوسې پر دې صاحب. ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به دغه معلومات ټول زموږ پر وپانه هم ترلاسه کوي. نو زموږ د وپانه ادرس په یاد لري www.azadiradio.com. هم دا راست تاسو د خپل سترګو لیدلې حالت موږ سره شریکولای شئ. کبه دغه سیمه کې یاست نو موږ ته او د اتصالاتو ټلیفون کلري نو موږ ته پراته سوال شمیره باندې معلومات راوستوي. موږ به د نورو خلکو سره شریک کړو. د ازادي رادیو د خبرونه تر 5 بجو ده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې دی به نن په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې د امریکا متحده ایالات د نړیوال اقلیمي بدلون په موافقه کې پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دغه موافقه په 2015 میلادي کال کې په پاریس کې شوې وه. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د راپورونو له مخې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له تړونه کیدای سي د واشنگتن سرچینې وایي چې ډېر احتمال سته ډونالد ترامپ امریکا له دغه تړونه وباسي. دا موافقه په 2015 کال کې د 1950 هیوادونو لخوا لاسلیک سوې وه. د څېړونکو نظر دا دی چې که امریکا له دغې موافقې ووځي د دغه هیواد او د ګڼ شمېر متحدانو اړیکې به یې ترنګلې سي او امریکا به د سوریې او نیکراګوا تر څنګ درېیم هیواد وي چې د دې موافقې برخبر نه وي. اروپایي مشرانو ډېره لابي وکړه چې ترامپ قانع کړي چې امریکا له دې موافقې ونوځي، خو ترامپ ویلي چې د ده د جمهور غوښتونکو ګوند او د سکرو برق او تیلو صنایعو کسانو هم ورباندې فشار اچولی چې امریکا له دې موافقې ووځي. ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ویلي و چې دی له خلکو د اقلیمي بدلون په اړه ضد او نقیص خبرې اوري. ده د اقلیمي بدلون پر دغه موافقه سخت انتقادونه درلودل او اقلیمي بدلون یې یوه افواه وبلله. دا لومړی نړیواله قانوني موافقه ده چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کچه راټیټول غواړي. د نړۍ ټولو هیوادونو د زهرجنو ګازونو د اخراج د مخنیوي یا د هغوی کچه ټیټولو په برخه کې په رضاکاره توګه ژمنې کړې دي. کاربن ډای اکساید هغه زهرجن ګاز دی چې له برېښنا کوټونو، موټرونو او سکرو اخراجېږي. ساینس پوهان په دې باور دي چې په هوا کې د کاربن ډای اکساید، میتان او نورو ګازونو زیاتوالی د نړۍ د تودوخې درجه زیاتوي او د ځمکې کره تودوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې له 2015 کال څخه تر 2015 کال پورې له 6% څخه تر 28% پورې د زهرجنو ګازونو د کچې ټیټولو ژمنه کړې وه. په برلین کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یونکر ویلي اروپایي متحدانو ډېرې هڅې وکړې چې ترامپ قانع کړي امریکا د دې موافقې برخه پاتې سي، او د ده په وینا له دې موافقې وتل به دومره اسانه نه وي او دا کار به کلونه وخت واخلي.
اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې دی به نن خپله دا پریکړه اعلان کړي چې متحده ایالات د پاریس په موافقه کې چې د اقلیمي بدلونونو په اړه وه پاتې کیږي که ورڅخه وځي. دا ډېره جنجالي مسله ده. کله چې دا اعلان سي د ازادي راډیو له راډیوي خپرونو یا د ازادي راډیو پر ویبسایټ به معلومات درسره شریک کړو. نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره لمانځل کیږي. تاسو به وروسته په دې اړه رپورټونه واورئ، خو د کوچنیانو یو ابتدایي حق چې د تعلیم ترلاسه کول دي، په دې اړه زموږ اوریدونکي څه نظر لري؟
پیغامونه او ځوابونه.
السلام علیکم. موږ ولسو علیکم مکتبونه باندې یو مکتب منځته ټوله ګډ کښنان ماشومان د تعلیم پازور.
السلام علیکم. موږ د پراده چارواکو صدا هیله لرو چې نو سمند کی کی مکتبونه خلاص کی اوس خو طالبانو هم اجازه ورکړي.
السلام علیکم. د مېرمن وردګو د منځلونو ته هم دا غوښتنه ده چې مېرمن وردګو لا ته ټول کله کې باندې د خوان دي جوړ شي دلته خوان ځای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم. موږ د جراوت پولیس علي کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول سونځي ته رسیدي دي. نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ایله کوو چې دغه زموږ سونځي فعال کړي او دغه ته توجه وکړي د زموږ د ماشومان آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل دا سی جواب وای.
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده. د دې لپاره د افغانستان ولسمشر، د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغونې وزارت هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي. کومه د تعداد په شان د په شکل راخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیر پیسې ډیر وخت ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ وهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړي. 0 و 3 4 1 شپېته او بهرنۍ شمیره ده 0 0 4 2 1 1 4 1 15.
ساعت پوره 4:30 بجې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو، فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر مانی مرستیال وای نجیب آزاد وای یو شمیر په اعدام محکوم زندانیان به د ولسمشر اشرف غنی تر لاسلیک وروسته اعدام سي. نوموړي دا ونه ویل چې د دغو زندانیانو شمیر څومره دی او آیا د حقانی شبکې د عمده غړي انس حقانی نوم هم په دې لست کې شته که څنګه؟ خو ډېر شمیر افغانان له حکومت غواړي چې د انس حقانی په ګډون ټول تروریستان او وسله وال مخالفین باید اعدام سي. په یو بل خبر کې د ولسمشر مانی ویلې افغان حکومت په پیوی اونۍ کې خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي چې د کابل په پرونی خونړۍ چاودنه کې د حقانی شبکه شکل ده که څنګه. لومړني راپورونه وایي د برید حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په مرسته وکړ. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. په هغه برید کې شاوخوا 90 کسان وژل سوي او تر 300 ډېر ټپیان سوه چې ډېری یې ملکي وګړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په کابل کې پرونی خونړۍ چاودنې خصوصي سکتور ته شاوخوا 10 میلیونه ډالر مالی زیان رسولی دی. د بغلان د ولایتي روغتون موظف ډاکټر بکتاش رسنیو ته ویلي چې د پرخمري په چشمه شیر سیمه کې نن سهار د یوې ترافیکي پېښې له امله د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژل سوي او 14 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې نن به اعلان کړي چې د نړیوال اقلیم له تړون سره پاتېږي که ترې وځي. نړیوالو مشرانو له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې باید له دې تړون سره پاتې سي. دا تړون د نړۍ 195 هیوادونو لاسلیک کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسي هکرانو شاید د هیواد پالنې احساسات له مخې هغه کسان په نښه کړي وي چې د دوی پر هیواد انتقاد کوي، خو ټینګار کوي چې حکومت په هیڅ ډول انټرنیټي بریدونو کې ښکېل نه دی. د مقدونیا پارلمان د زوران زایف په مشرۍ د کینارخ ائتلاف یو نوی حکومت انتخاب کړ. د پارلمان غړو تیر شپه د دوش پېته موافق رايو او 43 مخالف رايو سره نوی حکومت تصویب کړ. زوران زایف تر دې رای اخیستنې وروسته د مقدونیا د صدر اعظم په توګه لوړه پرځای کړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په داسې حال کې ګوري چې روسیه په سن پیټرسبرګ کې د یوې نړیوالې اقتصادي غونډې کوربتوب کوي.
اوس سپورتي خبرونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مو کړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ اداره اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالیو او دوارخیزو اړیکو موافقه لغوه کړې ده. کرکټ بورډ په کابل کې د چهارشنبه د ورځې له خونړۍ چاودنې وروسته دا پریکړه وکړه. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې له داسې یو هیواد سره چې هلته د تروریستانو ځالې دي او تروریزم پالل کیږي، هیڅ راز دوستانه سیالي په کار نه دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ بورډ سره په وروستیو کې موافقه کړې وه چې د شل اوورونو دوه سیالي یو په کابل او بل په لاهور ترسره کړي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤول وایي چې هغه لوبغاړي چې په آسیایي سیالیو کې ښه ځلیدلې هیواد ته رارسېدلې او نن به د چارواکو له لورې وستایل شي. د افغانستان د 15 ګونو فدراسیون مسؤول خوشحال سروري ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې څخه شپږ لوبغاړو اتلولي خپل کړې او ډک لاس هیواد ته راستنه شوي دي. سروري زیاته کړه چې دغو لوبغاړو دوه کمربندونه او څلور د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي دي. روسي خبردار چې د باسکل ځغلوونی فدراسیون مسؤلین وایي چې د څلوېښتو په شاوخوا کې نجونې به له کابل تر بامیانه د باسکل ځغلوونی سیالي ترسره کړي. د یاد فدراسیون مسؤل صادق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نجونو د یو ځای کولو او د یادې سیالي لپاره د چمتووالي لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. ښاغلي صدیقی زیاته کړه چې له دغو نجونو څخه به 15 غوره لوبغاړي د باسکل ځغلولو ملي ټیم لپاره غوره شي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. د سباون کاکړه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوریدونکو نن د کوچنیانو نړیواله ورځ ده. تاسو په خپل کورنو کې ورته متوجه سوي یاست. نن په کابل کې لشتر لږه کوچنیان ښوونځي ته نه وتللي، مکتبونه رخصت وو. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د معلوماتو د خپرولو لپاره نمانځل کیږي. نړیوال رهبران او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو مشران په 1925 میلادي کال کې سره راغونډ شو او د کوچنیانو پر حقونو او کوچنیانو ته د ژوند د ښه وضعیت د برابرولو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکولو پر ارزښت بحث وکړ. او ویل چې داسې ورځ باید وي چې په هغه کې ټولو خلکو ته ځانګړي پروګرامونه جوړ سي تر څو خلک د کوچنیانو په حق خبر سي. البته دا د ملګرو ملتونو لخوا د کوچنیانو له نړیوالې ورځې بیله ده چې د نومبر په 20 هر کال لمانځل کیږي. په ټول نړۍ کې میلیونونه کوچنیان له ډیرو بنیادي حقونو لکه تعلیم څخه بې برخه دي، سخت کارونه کوي، پیسې ګټي، په زور ودیږي، جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي، تهدیدونه دي ورباندې، په زیاتو هیوادونو کې حتی جګړې ته استول کیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې په ډیرو مواردو کې دلسوي چې کوچنیان حتی په انتحاري حملو کې برخی خستو ته هڅول سوي دي. رضوان مراد د سیف د چیلډرن د ادارې رپورت تاسو وړاندې کوي چې د کوچنیانو پر حقونو دی.
دولس کلن عالم چې د عراق د باجی خار اوسیدونکي دی د نورو ماشومانو په مقایسه ژر لوی شوی دی، په دې معنا چې ماشومتوب ترې اخیستل شوی دی. عالم او کورنۍ د داعش د تاوتریخوالي له امله یو ځل پخوا هم بېسه شوي وو او شپږ اونۍ مخکې بیا خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شول. عالم او کورنۍ له دې ویرې چې د داعش لاسو ته ورنه شي یوه شپه په هغه غرونو کې مزل وکړ چې ماینونه پکې ځای پر ځای شوي دي. عالم اوس د بېزه شو په کم کې اوسیږي، ښوونځي ته هم ځي خو خپل کور کلي پسې خفه دی. دی وایي ښوونځي ته د بیا تلو هیله لرم، هیله لرم چې بیا خپل کور او سیمې ته ستون شم. موږ اوس ساعته د شپې په تیاره کې په غره کې مزل وکړ. ما خپل کور، ښوونځی، د لوبو سامان او ټول شان هلته پرېښودل. که څه هم د موسل جګړه په ختمېدو ده خو عالم او کورنۍ نه وړي خپل خار باجي ته چې د موسل پر لویه لار پروت دی ستون شي، ځکه هلته د دوی لپاره هیڅ هم نشته. د تاوتریخوالي له امله د نړۍ په سطحه د 28 میلیونو بېزه شو ماشومانو له ډلې څخه د عالم کیسه ځانګړې ده.
په نړۍ کې ماشومان خوشنوونکي کیسې لري، د افغانستان کوچنیان هم پکې شامل دي او زیات کوچنیان له کیسو بې برخه دي. کوچنیان د کتابونو د لوستلو وخت نه لري یا امکانات نه لري او هغه یو غټ امتیاز چې کوچنیان په کوچنیوالي کې لري کیسې او نکلونه دي، هغه له هغه څخه بې برخې سوي دي. زموږ همکار په کابل کې د کوچنیانو لپاره د ادبیاتو او د کوچنیانو لپاره د کتابونو د لیکلو د یوې ادارې مشر دی، د ماشوم د ادبیاتو کور اجمل تورمانی مشري کوي. ما له شاغلي تورمان څخه پوښتنه کړې ده چې دا د کوچنیانو پر روان څونه سخت تاثیر کوي چې هغوی نور د کیسو لوستلو پر ځای شاقه کارونو ته مجبور دي.
بله فرشته جانې، په دې برخه کې یو شمېر خصوصي بنسټونو کار کړی دی، یو شمېر اشخاصو په شخصي ډول باندې کار کړی دی، ماشومانو ته کتابونه لیکلي، د کیسو کتابونه، د شعرونو کتابونه. دوی ولې بسنه نه کوي؟ ځکه چې کتابونه دوی لپاره نشي چاپولی چې ټولو ماشومانو ته ورس. او ماشومان ادبیات په دوه برخه دي، یو هغه دی چې مثلا د لویانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي، بل هغه چې د ماشومانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي. دا چې د لویانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي، په دې برخه کې یو څه کار شوی. ولې دا چې ماشومانو لخوا ماشومانو ته لیکل کېږي او ایجادېږي په فولکلور کې، مثلا موږ ډېرې
جنگ د کوچنیانو د دې څخه محروم کړي چې یوه آرام مور، یو آرام پلار ولري چې دوی ته نکلونه ور واچوي، کیسې ورسره وکړي. دغه حالت څنګه دی اوس؟
فرشته جانې وایي اوس د ګزاره د زړه په وینو کوو، حالات چې ښه شول بیا به مینه کوو. کورنۍ هم بدبختانه دې موضوع ته ډېر پام نه کوي. اوس مثلا ماشومانو ته که دوی خپله مثلا دغه پخوانی حالت او اوسله وضعیت دوی ته نه پاتې، لا اقل د بازار نه دوی دپاره دا کتابونه واخلي.
خو پخوا به مثلا خلکو د دې توان درلود چې کتاب واخلي، اوس به پلار مور وایي چې زه ډوډۍ نسم ورکولی، ته به ما کتاب اخلي. ډېرې د کوچنیانو کیسې یو رقم تقلبي خوند لري، هغه واقعي کیسې ته نه پاتې کېږي. دا ولې
خبره ده؟ چې اوس نن سبا هر څه پروژې شوي دي، ماشومان ادبیات هم دغسې پروژې شوي دي. مثلا مونږ یوه پروژه رامنځته شي چې ماشومان لپاره دونه کتابونه دي، بیا هر لیکوال صاحب که پوهېږي پې نه که نه پوهېږي، بس داسې یو څه رامنځته کړي دې لپاره چې یو کتاب چاپ شي، یو نوم یې وشي. حال دا چې په دې برخه کې باید کسان وروزل شي. مونږ روزل شوي کسان ډېر کم لرو چې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې هغوی کار وکړي، هغوی د ماشوم په ارواپوهنه باندې پوه شي، هغوی د ماشوم په ذوق باندې پوه شي، هغوی په دې باندې پوه شي ماشوم څه خوښوي. ما دا ویلي ول چې د افغانستان په پانتونونو کې باید په لوړ زده کړو وزارت دې ته پام وکړي چې د ماشوم د ادبیاتو موضوع د ماشوم د ادبیاتو د پوهنځیو په درسي نصاب کې شامل شي او ورته لاغه مهاله کار وشي.
تاسو چې د ادبیات د ماشومانو په برخه کې ځانګړی کار کوئ، میندو پلرونو ته څه وایاست؟ څه وکړي دوی چې دا د کوچنیانو ارتباط د پخوا سره قطع نه سي او د دوی دا امتیاز هم له لاسه ورنه کړي چې دوی کیسې واوري، نکلونه واوري؟ او دا مور ته وایي چې کتابونه واخلي، ځکه کېدای سي میندو پلرونو به پیسې نه لري.
ګوري که ماشومان پاره پخوانی فولکلوریک کیسې ډېر را پاتې دي، که څوک د پیسو نه لري چې مثلا کتابونه واخلي، دغه میندو پلرونه چې ماشومان ول دوی ته پلرونو کړي، دوی ته نیکونه کړي، دوی ته نیاګانو کړي، لا خل دا کیسې دی وایي. او دغه دود چې ډېر پخوانی او ډېر سم ډېر پر ځای دود، دغه دود دی وساتل.
مننه ترمن صاحب، تاسو د کوچنیانو لپاره یو ډېره ښکلې سندره لیکلې وه، سیم څپې څپې، او فرهاد دریا دا سندره بللې ده. نو لنډ به سر واورو نو د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت.
مننه، کور مو ودان.
متاسفانه دغه سندره موږ نسو کولای چې مکمله یې نشر کړو، ځکه وخت مو بیخي ډېر کم دی. له کابل زموږ همکارانو د کوچنیانو پر حقونو باندې یو ځانګړی پروګرام راستولی دی، نو وخت به هغه پروګرام ته ورکړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزواکۍ په اړه خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو د عام روغتیا وزارت د سویت غزي پروګرامونو مسول ښاغلی ډاکټر شفیق الله ساپای دی. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې خراغلاست ترته وایو که راته ووایئ چې یو ماشوم کله په خوارزواکۍ یا سویت غزي باندې اخته کیږي؟
مننه. د ماشومانو د خوارزواکۍ یا د سویت غزي لپاره د سیمایان وخت یا مشخص سن که مونږ وایو وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولای شي چې په سویت غذایی باندې اخته شي. یعنی حتی اطفال یوی تر دوه میاشتې څخه وروسته یا د یوې میاشتې وروسته تر پنځه کالو پورې یا هم د پنځه کالو نه زیات ماشومان په سویت غذایی باندې اخته کیږي. اما کومه چې په حساب لکه زیاته هغه سن چې زیات سویت غذایی پکې واقع کیږي هغه د پنځه کالو پورې سن دی. بیا د هغې نه هم کوم چې زیات ماشومان سویت غذایی کیږي دوه کالو نه کم کې. لکه ارقام او عادت چې مونږ لرو د ولایتونو نه چې مونږ ته کوم ارقام راځي او ارقام مونږ کتلي دي، انالیز کړي مو دي یا متحلیل کړي دي، د ارقام او تحلیل مونږ ته دا ښیي چې اتاویه فیصد سویت غذایی د دوه کال نه کم ماشومانو کې واقع شوې ده او دوه ویشت سره سویت غذایی د دوه کال نه پوچته ماشومانو کې واقع شوې ده. نو په دې لحاظ مونږ ویلی شو چې زیاته سویت غذایی د دوه کال نه په کم ماشومانو کې واقع کیږي.
څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارزواکۍ یا سویت غذایی اخته شوی؟ یعنی هغه علامې څه دي؟
د خوارزواکۍ دپاره ځینې خپلې مشخصې علامې دي. مونږ خوارزواکۍ په دوه قسمه باندې تظاهر کوي. عموما یو د پړسو په شکل باندې تظاهر کوي. لکه یو ماشوم دی هغه پړسیږي، پړسیدلی وي، خصوصا پخونه د پړسوب د پخونه شروع کیږي. د یو ماشوم دواړه پښې پړسیدلی وي، لاسونه هم سره پړسیدلی وي یا هم تنه د پخو پړسوب وي، نور ماشوم ډېر سالم معلومیږي. خو ولې یو پړسوب ورته پیدا شوی؟ د خپله د پړسوب د پخو دوه طرفه پړسوب د خپله د سویت غذایی یو غټه علامه ده. طفل سویت غذایی دی، ماشوم سویت غذایی دی. یا هم نور علامې چې کوم دي هغه شدیدن ډنګروالی. یو ماشوم شدیدن ډنګریږي، د هغه پختې چې دي حسابیږي، یو معلومیږي پختې معلومیږي، د شاته کمی چې په حساب د قفس صدري د اډوکې دي دا یو معلومیږي. ماشوم چې دی یو عضلي زوب لري، ټول عضلات یا ټول هغه کم چې مونږ ورته غوښه وایي د لاسه ورکوي تقریبا پوستکی تنه ماشوم پاتې کیږي. یو ماشوم دی یو د زړو خلکو د چهره باسي، چهره یې لکه د سوي لکه د زړو خلکو. له بلې خوانه د ماشوم ویښته چې وي هغه رنګ رنګ وي او ډېر ماتېدونکي وي، ماتېدونکی شکل ځانته نیسي، ډېر ضعیفېږي ویښته یې. دغه هغه لاین دی چې په یو سویت غذایی ماشوم کې معمولا لیدل کیږي.
دغه سویت غذایی د ماشوم لپاره څومره خطرناک وي؟
سویت غذایی یو د هغو اسبابونه لري چې په ماشومانو کې د مرګ میر علت ګرځي. تقریبا ارقام داسې ښیي چې هغه ماشومان چې د پنځه کالو نه کم وي او د هغوی درې دېرش فیصده وفیات یا مرګ میر د سویت غذایی له لاسه دی. یعنی په درې دېرش فیصده وفیاتو کې د پنځه کالو نه کم ماشومانو دې کې سویت غذایی په یو شکل نه په یو شکل باندې داخله ده، په هغې کې شامله ده. یعنی علت د مرګ سویت غذایی ده. پس سویت غذایی د ماشومانو د مرګ میر یو ډېر عمده سبب دی او تقریبا داسې وایو چې په درېیمه حیصه د مرګ میر د ماشومانو کې سویت غذایی خپل رول لري.
تاسو مخکې د علایمو په برخه کې ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې ماشوم د سویت غذایی پر مهال په هغو وخته کیږي یا هغه نښې پکې راڅرګندېږي. دغه سویت غذایی ماشوم ته نورې څه ستونزې جوړولی شي؟ نورې کومې ناروغۍ ورته پیدا کولی شي؟
سویت غذایی نه تنه ده چې په ماشومانو کې د مرګ میر سبب کیږي، بلکې نور زیات تاثیرات هم لري. که یو ماشوم د سویت غذایی نه بیرته ښه هم شي، بیا هم ځینې مشکلات ماشوم ته پیدا کوي، لکه د قد لنډوالی یا د قد ټیټوالی همدا مشکل دی چې د سویت غذایی په نتیجه کې یو ماشوم ته پیدا کیږي. یا د ماشوم هغه ذهني او مغزي ذکاوت کمیدل، دا یو همدا ستونزه ده چې په ماشومانو کې پیدا کیږي د سویت غذایی. ماشوم نشي کولی چې په هغه ماشومانو په چې هغه درسته غذا شوي دي، د هغه ماشوم په شکل باندې په مکتب کې ښه درس وایي، د هغه ماشوم په شکل په مدرسه کې ښه درس وایي، یا د هغه ماشومانو په شکل باندې لوړو تحصیلاتو ته لاړ شي، نو ځکه چې د دې ماشومانو هغه ذهني ذکاوت راکمیږي. بلې خوانه د ماشومان کې کله چې دا په غټانو باندې تبدیل شي، کله د ماشوم په یو پلویانو باندې تبدیلیږي، نو په آینده کې دوی سره زیات د قلبي تکلیفونه، همدارقم د شکر یا ډیابټ چې موږ ورته وایي، دا مشکلات د ماشومان کې کله چې غټانو باندې بدلیږي، په غټ کاهل شخص باندې بدلیږي، په هغه صورت کې ورته دغه د قلبي مشکلات او شکر ورته پیدا کیږي. همدارنګه دا ماشومان چې دي ډیر زیات آرام وي، د اجتماع نه لري وي، ګوشنشینی کیږي، هغه حرکي هغه چې دي فعالیتونه هغه د لاسه ورکوي. لبل خوانه ماشوم چې دی د تفکر او د قوه د لاسه ورکوي، ماشوم نشي کولی چې تفکر وکړي، ماشوم نشي کولی چې نوي کارونه وکړي، نوي خلاقیتونه وکړي، دا هغه مشکلات چې د سوی تغذی په علت باندې ماشومان ته پیدا کیږي.
که دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په سوی تغذی اخته دي؟
د سروې په اساس باندې چې کوم موږ سروې لرو، په افغانستان کې سوی تغذی یو عمده ستونزه ده، یو ډېر غټ مشکل دی. د ارقامو په اساس چې موږ لرو، تقریبا 1 میلیون څه زیات 1 میلیون ماشومان فلحال په متوسطه خوارځواکۍ او په شدیده خوارځواکۍ باندې په ټول ملک کې مصاب دي او هغه شته دي، چې دا یو ډېر غټ رقم دی. او ورځ په ورځ باندې که چېرته موږ میندې د ماشومانو تغذیې ته تر اوسه توجه ونه کړي، نو حتی دا ارقام په زیاتېدو باندې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او همکارو موسسو په دې برخه کې څه کړي دي چې د سوی تغذیې دغه کچه راکم شي؟
د عامه روغتیا وزارت او نورو کاري شریکانو د تداوی د سوی تغذیې د تداوی لپاره ډیر زیات پروګرامونه لرو. خپل د سوی تغذیې تداوی د عامه روغتیا وزارت د اولویتونو جملې څخه ده. موږ په ټول هیواد کې تقریبا 900 شاوخوا د سوی تغذیې د تداوی مراکز لرو، چې هغه لاغه ماشومان چې د سوی تغذیې باندې مساوي غوته، هغه مخصوصه کما غذا چې ده هغه ورته ورکول کیږي. مهمه هغه په منظم شکل خپل ماشوم ته ورکوي، کلینیک ته راځي، غذا اخلي، په همدې رقم باندې ماشوم تغذیه کیږي او بلاخره د سوی تغذیې نه خلاصيږي. برلول دینه موږ په کلینیکونو کې هلته مسلکي کارمندان لرو، ډاکتران لرو، نرسان لرو، هغوی میندو ته د ماشومانو د تغذیه په اړه باندې لازمه معلومات ورکوي او هغو ته ښیي چې څنګه شي کولای چې په مناسب شکل باندې خپل ماشومان تغذیه کړي، هغه لارې چارې ورته ښیي. همدارقم برلول دینه هغه ماشومان چې هغه سوی تغذیه وي او اختلاطي وي، په دې معنی چې سوی تغذیه پر څنګ کې د خورزاکي په څنګ کې هغه یې سالات ولري یا نور څه مشکل صحي مشکل ولري، د هغو لپاره موږ په ټول ملک په شفخوالیتی شفخانو کې او په ولسوالی شفخانو کې د سوی تغذیه د داخله بستر څنګه لرو، چې د ماشومان داخله بستر کېږي او کله چې اختلاطات خشو بیا ورته تغذیه او سوی تغذیه خشو بیرته دی او سالم ماشوم په شکل باندې اجتماع ته تقدیم کیږي.
مخکې لدی چې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته شي څه باید وشي؟
ښه پوښتنه ده. او دا هغه څه دي چې کچیرته میندې او کورنۍ مد نظر ونیسی او دا غلارې او چارې درست تطبیق کی، ماشومان په سوی تغذیه باندې اغشته نشي. ماشومان ته تغذیه چي د نسبت په عمر باندې په هر مرحله د عمر کې متفاوت تر تفاوت لري، پس په مخ شکل باید موږ ماشوم تغذیه هم کو. مثلا یو ماشوم ته شپږ میاشتې پورې باید یوازې یوازې د مور په شودو باندې تغذیه شي. د مور شودې د شپږ میاشتې پورې ماشوم لپاره کفایت کوي. که موږ بل هر څه ورکوو، خپل بل هر غذا اضافي غذا ورکول، په دغه موده کې د سوی تغذیه سبب کیږي، سوی تغذیه ایجادولی شي. پس د شپږ میاشتې پورې که موږ یو ماشوم په منظم شکل باندې لکه څنګه چې ضرور ده هر رقم ته د مور په شودو باندې تغذیه کړو، مطمئنم چې سوی تغذیه به کله هم په ماشوم کې واقع نشي. په دې شرط چې مور ورته منظم شودې ورکړي، د شپې ورته شودې ورکړي، د ورځې ورته ماشوم ته شودې ورکړي او درسته شودې ورکړي، د شودو ورکولو طریقه منظمه وي، درسته وي، نو ماشوم باندې سوی تغذیه کیږي. کله چې شپږ میاشتې پوره شوې، د شپږ میاشتې نه وروسته د مور شودې تنه د ماشوم لپاره کفایت نه کوي، دغه د وجود ضرورتونه نشي برای تکمیل ولې. نو په دې خاطر د شپږ میاشتې وروسته باید ماشوم ته متممه خواړه شروع شي. اوس که چیرته د شپږ میاشتې وروسته ماشوم ته متممه خواړه شروع نشو، بیا د پسوی تغذیه باندې اخته کیږي. متممه خواړو کې باید هغه خواړه کې باید منګه حیواني محصولات ولرو، لکه غوښه، د چرګو هګۍ، یا مثلا لکه شودې، یا د شودو محصولات ماشوم ته باید ورکو. ماشوم ته باید منګه کوشش وکړو چې میوه ورته ورکو. ماشوم ته باید نور سبزیجات ورته ورکو، په څنګه کې غوړی ورته ورکو. د غذا کې باید غوړی شامل وي د ماشوم، همدا رقم آیوډین لرونکي مالګه دغه په غذا کې باید موږ واچو، او د خپل شودو تر څنګه باید ماشوم ته د شپږ میاشتې وروسته متممه خواړه ورکو. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولای شو چې ماشوم د سوی تغذیه دغه په واسطه باندې موږ وساتو.
که چیرې کوم ماشوم په سوی تغذیه اخته شوی وي، نو کورنۍ څه باید وکړي، څه باید ورکړي او څه ډول تداوي کړي؟
د سوی تغذیه لپاره که چیرته لکه څنګه چې ما د سوی تغذیه علایم ویل چې او شدیده دنګرواله دی د ماشوم ورسپورز باندې د وزن د لاس ور کول یو مور پویږي چې ما ماشوم ورسپورز باندې دنګریږي وزن د لاس ور کی یا هم پرسو پیدا کړي زر تر زر باید نږدې ترين صحی کلینیک ته باید مور ماشوم ورسوي. اول تر ډاکټر نو پوښتې چې ما ماشوم وګوري چې آیا دا سوی تغذی لري که نه لري. که چیرته ماشوم سوی تغذی درلودله د ډاکټر له خوا نه ورته لازمه مشورې ورکول کیږي، د غذا په رابطه باندې ورته مشورې ورکول کیږي. مور باید د ډاکټر د مشورو مطابق خپل ماشوم ته غذا ورکړي، او که چیرته خدای نه خواسته ماشوم سوی تغذی وو هغه غذا چې ورته په کلینیک ورکړ شوې ده هغه باید ماشوم ته په منظم ډول ورکړي، په څنګ کې خپل شودي ورته ورکړي او په څنګ کې ورته کورنۍ غذا ورکړي په منظم شکل، ماشوم د سوی تغذی نه انشاءالله چې ښه شي.
په افغانستان کې د ډیرو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه هم دوی خپل ماشومان ته ډیر ښه خوراک نشي ورکولی. نو که د یو چا اقتصادي وضعیت ښه نه وي هغه څنګه کولی شي چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذی څخه وساتي؟
که موږ وګورو د خپل د سوی تغذی شیو یا څونه واقعیت د سوی تغذی چې موږ لرو چې ما ویلی تقریبا 1,000,000 دي، او له بلې خوا نه که وګورو چې هغه کورنۍ چې مطلقا د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغه سره مقایسه کو، نو هغه کورنۍ چې د خط مطلق د فقر د خط لاندې زندگی کې شاید کمی وي، یعنی سوی تغذی واقعیت زیاتی. او دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې هغه کورنۍ چې هغه فقر اقتصادي فقر سره مواجه دي، بلکې هغه کورنۍ کې چې اقتصادي فقر هم نشته دی هلته هم سوی تغذی شته. چې زیات علت موږ نشو ویلی چې تنها د غذا کموالی دی، بلکې دغه نادرست د تغذی نادرست طریقې دي چې په حقیقت کې ماشومان سوی تغذی شي. یعنی میندې نه پوهیږي چې ماشوم ته څنګه غذا ورکړي. دا بیشتر زیاتره د سوی تغذی سبب کیږي نسبت دې ته چې یو سړی مطلق د غذایي فقر سره مواجه وي. بیا هم که څوک په کور کې خدا نه خواسته داسې یو کورنۍ وي چې هغه ونشي کولی چې خپل ماشوم ته لکه هغه لازمه غذا ورکړي ورته له هغه غذا ته دسترسي ولري، بیا دې هم کوشش وکړي چې د ماشوم غذا ته زیاته توجه وکړي. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هګۍ پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې وریژې پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې لږ یا ډېر غوړي پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا چې په کور کې لرو د دې نه درسته استفاده وکړو، هغه سره یوځای کړو، زه مطمئن یم چې په هر کور کې هغه کورنۍ سبزي پیدا کیږي، پالک پیدا کیږي، اطمان یو څه پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذاونه کوم چې موږ په لاس کې دي د دېونه په ترسره استفاده وکړو، سره یو ځای کو مختلف غذاګانې او ماشوم د شپږ میاشتو وروسته ورکو، دا خپل د ماشوم د سوی تغذی په جلوګیری کې به عمده رول ولري.
درنو اوریدونکو، دا واده دېونه خبرونه تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو خیچاری قدر من اوردن کو د دو دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثره کسانو ته عملی کول ضروری کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دو دستور لکه د کوژدې په دسمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلي ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کېښودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلو دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږی سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېرېږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسېدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته
یو ډیر محدود شی ورکړه یا پیسې نه یو بل شی وکړي هغه په خوشاله شي لکه ټیکرای یو بل شی نوخه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بي ځای سیالي څه وخت رامنځته کیږي د کابل اوسیدونکو مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالي کې ورکړي.
مجبور سوی سنو من سر آقا پیسی رو اوریدی منگا مجبور چه سیالی و سر او کنو ما دماشمانو نو دخلی نورخم اما سی من سر کرده ده راوره ده سیالی راوره ده.
ده پکتیا وستون که جاوید بیوایی چی دیدوی پسیمه که کلچه کوجده کیگی نو دیده سمال اخستل پا وقت پیسی پشکور که تولیگی.
کله چې څوک له یو چا سره خیخی کوي د هغې د دسمال اخیستلو لپاره ځي، یا مونږ ورته وایي چې خواږه اخلي. زمونږ انانه داسې ده چې شکور راوړل کېږي، مونږ ورته شکور وایي، په شکور کې یو څه دسمال واغوي. بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې له خپله جیبه یو څه پیسې په هغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچوي، هغه ډېر کم راځي په دې هغه کې. کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای، دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغو ډېر زیات ملامتونکی کېږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصاد ډېر کمزوری وي.
له کوژدې وروسته بیا واده وي، په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډېره وي. لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلی کسان به پیسې پکیک دي، لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنی په نوم پیسې ټولیږي. د کابل سن کې مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځای سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې یو څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي، بل د هغه د عزت نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي، زر ورکړي، تر هغه پورته کوشش کوي. په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري. خو مونږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هره برخه کې مثلا یو څوک تا ته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بیا بېرته هغې ته بیا پی وس کې ډالۍ ورکړي. دا ضرور نه ده چې ته بېرته درکړې، تا ته یې درکړې هغه وس درلود. زمونږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم را نه ولي، ځان قرضه کوي په هره برخه کې.
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې مېرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي، یا د چا کور کې ماشوم پیدا کېږي پیسې دي، یو 500 کوره کې ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري، دا اتوان وسه نه لري. او دا خبره اکثر زه کوم لیدلې دي، کور کې یو څه پیسې ورکړي دي، یو څه لپاره چې ماشومان ته جامې واخلي او خوراکي مواد پیدا نشي. هغه وایي چې پلانې پیسې دي څنګه چې هغه ورځ مې درکړي، دویم ځلې که غواړي. او پلانې راغلي او مبارکۍ ته ورغلم، هغې ته مې ورکړي. سفر نه راغلی او یا کور کې ماشوم پیدا شو، هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود زمان کې د دې لمنه ټول شي ښه خبره ده، ځکه چې مزدور کوي. نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي، سل 500-200 روپۍ پیدا کړي. نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي، نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فرم ده چې هغه وسپموي، د خپل کور د خوراک د ماشومانو د جامو نه وسپموي او هغوی سره خپل رسم و رواج پرځي. زه خپله دا عادت نه لرم، مریض پختې د څم یا څوک د مسافر نه راغلی میوه ور وړم، ولې که داسې دونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکوم، ورځم په ورین تندي ور سره ستړي مشي کوم. بل چا چې راته راوړي هم ډېر ورته چې شوې مې دوباره مې ورکړي، واپس مې ورکړي، نه مې دی اخیستی. و
د ننګرهار اوسېدونکي وږمه بیا سره لدې چې په دې پوهېږي چې په مبارکۍ کې لواس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر تاوان رسوي، خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رښتیا وایم کوم دا شیانو ته یو څه ارزښت ورکوم، مګر باید ور نه کوم. نو دا زما خپل یو منفي پوینټ دی.
افغانستان یو بېوزله هیواد دی، دلته ډېر لږ کسان شتمن دي. د ګڼو کسانو په باور دا به ښه وي چې هر سړی له خپلې برستنې سره پښې وغځوي.
په دې ښه پوهېږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي. نو دوی باید هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي، په علمیت کې د دوی کوشش وکړي، نه چې په دو مزخرفاتو کې.
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي، څه چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې ږدي. په دې هکله دوه تنه د کابل اوسېدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپله ځان نه قرض دره کوي، بل نورو کسانو ته هم دود ندرنوي.
نه نه دا خبره نه ستاسو زر واچو لمال زر، دا خبره نه تبدو وس خبره درو وسو سلا چې څوک زر اچي څوک پنځه واچي
پیسې ورکې که سلور کې که زر کې که شل کې، هغه خپل کار باندې. نو دا روایت کده هغه ماشوم نه په کور کې تول شوې دې مبارکۍ له ورغلی با یو څه خلوات کې، یو له جامې ورکی او یو له پیسې ورکی. نو هغه تک جامې نه کړی، دا په واسه کې ته پیسې ورکی، دا خراب دی. دا خو دې به څه دوستي زاپ کیږي فراخ کیږي. نو دا کار یې خله خو دې کار تایید کو.
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پوښتلی دي.
خرافاتي کارونه، قانونوي کارونه، سیالۍ، همچشمۍ او رقابتونه ډېر بیخي اوج ته رسېدلي. خپل دغه په یو ډول یو ستونزه ده، دا یو خرافي کار ده، دا یو ناوړه کار ده. که موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو، اول باید په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي، خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده. په دویم قدم کې هغه اشخاص، هغه افراد، هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کوي سي، هغه څوک چې مشوره موږ ته راکولی سي، له هغوی سره باید مشوره وکړو. مثلا دیني علما موږ سره په دې برخه کې مرسته کولی سي، ښوونکي موږ سره مرسته کولی سي، او ډېر نور نخبه او مخور کسان خلک کوي سي موږ سره مرسته وکړي او دا ستونزه حل کړي. د هر هغه څوک چې دغه کار کوي دی رواني ستونزه لري. ګورئ، د قرآن عظیم الشان آیت ده وایي اسراف ګناه ده. نو دا خو اسراف ده.